السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته موزه نور یاس نوري هرکلی کوم پیل دې سات په مهمو خبرونو کو د طالبانو حکومت د امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې هغه څېړنیز راپور رد کړ چې وایي د طالبانو حکومت په لومړیو شپږو میاشتو کې د پخواني حکومت د ملکي او امنیتي ادارو نږدې 1500 غړي وژلې یا ترې تم کړې دي د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته دغه راپور مغرضانه وبلا ویل هیڅ شواهد نشته چې دغه ادعا ثابت کړي نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دغه څېړنیز راپور کې چې پرون سهشنبه خپور کړی ویلي د طالبانو حکومت له عمومي بخښنې سره سره د پخواني حکومت د کارکوونکو او پوځیانو وژنو او ترتم کولو ته دوام ورکړی دی د امریکا متحده ایالات وایي د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د بشري حقونو په برخه کې په شاتګ شوی دی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال د طالبانو حکومت په اګست میاشت کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو معترضانو او خبریالانو د غیر قانوني نیونو د زیاتېدونکو مواردو په خاطر وغانده د افغانستان بانک نن اعلان وکړ چې له دې وروسته د ټولو دولتي او غیر دولتي ادارو کارکوونکو له محدودیتونو پرته له بانکونو خپل معاشونه اخیستلی شي دغه بانک وایان صابر مومن په خپل ټوئیټر پاڼه کې په یو صوتي پیغام کې دا خبره وکړه او ویل چې دا ګامي د ملکی او بانکي سکتور د بیا رغونې په هدف او امکانات ته په کتو پورته کړی دی سویډن د افغانستان لپاره د بشري مرستو له صندوق سره د 10 میلیون سویډني کرونو چې 2,200,000 امریکایي ډالر کېږي نوې مرسته وکړه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکو ادارې او چا په یو ټویټ کې ویلي چې سویډن دا مرسته د روان 2022 کال د بشري مرستو له صندوق سره کړې او زیاتوي سویډن دغه صندوق دریم لوی بس پنور کوونکو دی چې له 2014 کال رئیس د 2,200,000 ډالرو مرسته کړې ده لبل خدای په افغانستان میاشه ټولنې په لوګر ولایت کې پاتې سو کورنیو بشري مرستې ویشه دي ټولنې په یو خبر پانه کې ویلي چې د ترکیه له خوا د خوراکي موادو دغه مرستې د لوګر په برکی برکه او چرخ ولسوالیو کې پر مستحق کورنیو ویشل شوې دي د روسي دفاع وزارت ویلي د اوکرين په بندري ښار ماریپول کې د اوکرين له زرو ډیر سمندري ځواکونو د دوی پوځیانو ته تسلیم شوې دي د روسي دولتي تلویزیون داسې انځورونه خبره کړې چې دغه سرتیری د فولادو په یو فابریکه کې روسي سرتیرو ته داسې مهال تسلیمیږي چې اکثره یې ټپیان هم دي د اوکرين چارواکو بیا ویلي چې پر دې ادعا تفسیر نشي کولای او نه هم تاییدولی شي کچېرې دا ادعا تایید شي دا به د اوکرين هغو هڅو ته لوی ګوزار وي چې غواړي د ماریپول ښار کنټرول په لاس کې واخلي ازادي رادیو اوري او وړاندې په خبرونه کې به واوري چې طالبانو د امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې هغه څېړنیز راپور رد کړ چې وایي د طالبانو حکومت په لومړیو شپږو میاشتو کې د پخواني حکومت د ملکي او امنیتي ادارو نږدې 1500 غړي وژلي یا ترې تم کړي دي
داسې هیڅ شواهد نشته چې دا ادعا ثابته کړي
په دې اړه مو په یو راپور کې له یو شمېر هغو کورنیو سره خبرې کړې چې وایي عزیزان یې د طالبانو لخوا وژل شوی یا ترې تم کړی شوی دی
دا یو محلي قومندان لخوا له خپل او خې سره یو ځای نیوړل شول او بیا له بده مرغه په ډېر فجی شکل باندې شهیدان شول
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په خپل کلنی راپور کې ویلي چې افغانستان د متحده ایالاتونو د ځواکونو له وتلو وروسته په دې هیواد کې د بشري حقوقو په برخه کې د پام وړ په شاتک شوی دی
په افغانستان کې د طالبانو واقع او بشري ناورین جوړ کړی او په جدي ډول د بشري حقوقو د کمزوري لامل شوی
په یو څېړنیز راپور کې مو د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت جوړښت او فعالیت کتنه کړې ده
څخه خلک فکر دي چې په دې رجزيات په باندې د شیرانه شي چې هغه د امر بالمعروف د منفوریت وی یا د امر بالمعروف په نامه ولي
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ځوان فکرونی خبرونه او ری چې په افغانستان کې د رسنیو او مطبوعاتو د ازادۍ پر موضوع بحث پکې شوی
تر دې شیبي د ازادۍ رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه په پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم راځو د خبرونه لومړی موضوع ته لکه څنګه چې په لاندو خبرونو کې مو مخکې واوریدل نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو نوي راپور کې ادعا کړې چې طالبانو د خپل حکومت ولې په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر جمهوري نظام شاوخوا 1500 امنیتي ځواکونه وژلي یا هم په زور ترې تم کړی دی نیویارک ټایمز ویلي طالبانو خپل اعلان کړی عمومي بخنه اعلان کړی خو هغه نه ده عملي کړی نور په دې راپور کې
ډېر فاجي شکل باندې وژل شو او ترڅنګ له دوی څخه د دوی
د یو ډېر کلم زبیح الله کیسه کوي. زبیح الله د میدان وردګ ولایت اوسیدونکی او د امن نظم افسر و چې دوه میاشتې مخکې له خپل او خسره یو ځای ووزل سوی دی. دا کسې د خور زوی دی. د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل سي. ادا کوي چې ماما او د ماما ځوان او خی چې دواړه د امن نظم افسران و د میدان وردګ او سید آباد ولسوالۍ کې د طالبانو د یو قمندان لوري ووزل سول.
د وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ تنګی دره کې د متاسفانه چې د طالبانو د یو محلي قمندان له خوا له خپل او خسره یو ځای له قلعه امیر بازار څخه یوړل شول او بیا له بده مرغه په ډېر فاجعي شکل باندې شهیدان شول، چې حتی د دوی جسدونه د یوې اونۍ لپاره ورک وو چېرته یې په باغونو کې اچولي وو.
له وزل سوي زبیح الله یوه درې کلنه لور او یو نیم کلن زوی پاتې دی. د پلازمینې د سقوط په ورځ او د طالبانو له واکمنېدو سره د ورته پېښې دا په کابل کې هم سوې ده.
زه په اوږه کې دوه مرمۍ لګېدلی وم چې یو مې د سینې طرف ته لره له قلب نه وتې وه، یو مې دغه د
دا کس هم چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم او مشخصات په راپور کې خپاره سي، ادا کوي چې د اګست پر 15مه طالبانو ته منسوبو کسانو چې سپین بیرغونه یې پلاس او پرنجر موټرو کې و، دای او مشر ورور چې د 8 کلونو په عمر و، د دوی لوري تعقیب او ډزې پرې وسوې چې په پایله کې دای ټپي او ورور یې ورته ووازه. دا دوه ورونه یو د کابل د سفری ولس امنیت ریاست مرستیال او بل افسر و.
ترخیلو په سیمه کې مساله کسان ولاړ و، مونږه ساحه دید نه درلودله. کله چې لاړلو هغه خلکو پوښتل چې مونږه ونیسي، بعضې انداخت په مونږه وکوو. کله چې ډبلیو پی د قصبي ساحې ته راورسېدلو هلته دو موټر مونږ پسې راغله. دې موټر نه مخکې یا 2000 پر لاره ووتله، یا کلاشینکو خیرو وست او مونږ ګټه شروع کړل. په دې پایله کې د ما ورور د خدای وبخي هغه ځای په ځای و، زه زخمی وم.
د ملي امنیت د بخوانی افسر وای خپل سخت ټپي او د کورنۍ یتیم او ماشومانو سرپرستی ته بل څوک نه لري. طالبانو مشخصا د دغه ادعا او پاړه څونه ویل، خو وای چې د عمومي افی خلاف کار نه دی سوای. تازه پرون د سه شنبه په ورځ د اپریل په 12مه نیټه نیویارک ټایمز ورځپاڼه په یو راپور کې ویلي چې دوی څېړنې کړي او موندلې دي چې طالبانو د خپل حکومتولۍ په لومړی شپږمیاستو کې د تیر نظام ځینې دولتي چارواکي او د امنیتي ځواکونو سرتیري او افسران همدارنګ مدني فعالانو لډلې 1500 کسان وزلي او یا هم په زوره ورکړی دي. هغه څه چې طالبان ردوي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې په ټول افغانستان کې له هیڅ چاغچ نه دی اخیستل سوای.
موږ دا راپور پکلا کړو، داسې هیڅ شواهد نشته چې دا ادعا ثابت کړي. موږ په افغانستان کې د سنوي نشو چې هغه چې اخیستل سوی یا څوک وزل سوی یا چا سره خدای مکر دی عفو دی روحي خلاف عمل سوی.
دا په داسې حال کې دا چې تر دې مخکې هم د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقوقو نړیوال سازمان په بیلابیلو راپورونو کې د طالبانو لوري د بخښنې امنیتي ځواکونو چارواکو مدني فعالانو د وزلو او لادرکه کولو په اړه راپورونه او اندېښنې خبرې کړې وي.
لبلې خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي له افغانستان د متحده ایالاتونو د ځواکونو لوټلو وروسته په دې هیواد کې د بشري حقوقو په برخه کې د پام وړ په شاتک شوې ده. د وزارت په خپل کلنی راپور کې چې پرون سه شنبه خبر کړی، د طالبانو لخوا له بشري حقوقو جدي سرغړونو تر لکه د مخکنی حکومت د امنیتي او دفاعي ځواکونو د غچا خستنې پیښو، له لوړو پوستونو د ښځو او لګکیو لري کولو، د بیان پر ازادۍ محدودیت لګولو او د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار بندیزونو ته اشاره شوې ده. خو طالبان له دې ټولو سره سره وایي چې په اسلامي چوکاټ کې د افغانانو بشري حقوقونه خوندي کړي دي.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت یو نوی راپور خی چې افغانستان د طالبانو لاسته لوي دورسته د بشري حقوقو په برخه کې شاتک کړي. دا راپور چې په 2020 کال کې د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو کې د بشري حقوقو وضعیت او پرمختګ ته اشاره کوي، په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د دې راپور د خبرېدو پر مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت ته په اشاره وویل:
په افغانستان کې د طالبانو واک او بشري ناورین جوړ کړی او په جدي ډول د بشري حقوقو د کمزوري لامل شوی. د خزینه لاریون کوونکو او خبريالانو لخپل سری بندي کولو، د مخکيني حکومت د امنیتي ځواکونو څخه د غچ اخیستو او تر دې چنجونی او خزینه نشي کولای زده کړي او کار وکړي.
د مخکینی حکومت د امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه غچ اخیستل، لوړو پوستونو د خزو او لګکیو لری کول، د بیان پر ازادۍ محدودیت او دنجون او خزو پر زده کړو او کاربندیز، هغه موضوعات دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر راپور کې واکتا د طالبانو لبی ازلی رسیدو وروسته د دوی لخوا د بشري حقوقو ضد کړنې یاد شوې. راپور کې دا هم لیکل شوی چې طالبانو هغه مهال چې لا واکت نه و رسیدلی هم په ډیرو برخو کې بشري حقوقونه تر پخو لاندې کړي. راپور کې طالبان تورن شوی چې په جګړو کې له ماشومانو ګټه اخیستي، پر ملکیانو، روغتیا پالانو او نورو خیریه مرسته رسوونکو بریدونه کړي، او تر خوای د افغانانو په ګډون بهرني وګړي هم تښتولې دي. خو طالبان دا راپور ردوي او ویاندې ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل داسې هیڅ کار نه دی شوی چې د چا حقوق نقص کړي.
هیواد قوانین عملي کول یا اسلامي قوانین په ټولنه کې پلي کول دا د چا د حقوقو نقص نه راولي. کوم څوک توقیف کیږي دا د حکومت حق دی. په ټولو نظامونو کې خلک توقیف کیږي او پښتنې ځینې کیږي، خو څوک نه تعذیب شوي دي، نه وژل شوي دي او نه هم په اوږدمهاله بند تللي.
طالبان داسې مهال په افغانستان کې د بشري حقوقو د خوندیتوب ادعا کوي چې همدا اوس یې له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو منع کړي، تر خوای هیڅ یوه ښځه بې له محرمه سفر نشي کولی. په دولتي رسنیو کې د خوځو وانډه صفر شوی او ترخوای په ډیرو نورو دولتي ادارو کې خزي لکار کول ومنه شوې دي. په دې راپور کې دا هم لیکل شوی چې متحده ایالات اوس مهال طالبان یا هم هیڅ بل بنسټ د افغانستان د رسمي حکومت په توګه نه پیژني. په 2020 کال کې د بشري حقوقو د پرمختګ او وضعیت درځونې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر راپور کې لا اگست وړاندې هغه مهال چې جمهوریت واکمنو هم افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت تر پوښتنې لاندې راغلی. راپور کې لیکل شوی هغه وخت هم خپل سری له قانون سرغړونه، جرمی معافیت، قانون نه عملي کول او نور دودو.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سي.
ازادي رادیو اوري. د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د کوکنارو د نیش وهلو یا حاصل ټولولو وخت داسې مهال پای ته رسیدو دی چې طالبانو نور د دې بوټي په کرلو بندیز لګولی دی. د طالبانو د مشر مولا هیبت الله اخوند زاده په فرمان کې ویل شوی چې کوکنارو کښ په مطلق ډول بند او هر څوک له دې فرمان سره غړونه وکړي د عدلي او قضایي ادارو له لوري به تعقیبیږي او مجازات کیږي. اوس پوښتنه دا ده چې د طالبانو حکومت د کرنې وزارت د بزګرو لپاره د معیشت کومې بدیلې لارې لري؟ په دې اړه زما همکار اسدالله الدین د دې وزارت له ویان مصباح الدین مستعین سره مرکه کړې ده.
کرن وزارت په دې برخه کې د بدیل معیشت لپاره د هر ولایت په حق باندې بیل بیل برنامه لري. مطلب په بعض ولایتو کې کوشش دا کوي چې هلته انځر و انار و د دې شانو ترویج او محصولات زیات شي، او په بعض ولایتو کې د انځر و د ژدن و کنجد و د دې محصولات زیات شي، او په بعض ولایتو کې هغه د زعفران یا انجر چې ورته وایي هنګ د دې ترویج زیات شي، او په بعض ولایتو کې بیا د باغاتو د سنتروس باغات چې هغه هلته باغات ښه نتیجه ورکوي هغه زیات شي.
تاسو وایئ چې اوږدمهاله پروسه ده دغه تر هغه چې پروګرامونه پلي کیږي، اما په جوزا میاشت کې یعنی راتلونکې میاشت سور ده، بیا جوزا ده. خلک په هلمند کې معمولا هر کال کوکنار کوي، اما سږ کال به کوکنار نه کوي. فکر نه کوي ځمکې به شاړې پاتې کیږي که تاسو ورته بدیل کښت ورنه کوي؟
موږ خو به خپل کوشش ورته کوو چې دوی ته بدیل کښت ورکړو. یقیني خو په ټول هیواد باندې موږ دا نشو کولی. کولی شو چې نړیوال هغه همکاري وکړي. ما مخکې دا در ټول چې نړیوالو مرستندویو ټولنو یا مرستندویو هیوادونو چې کومې مرستو ژمنې کړې وې نو هغه وفا نه ده کړې، او تر اوسه پورې زموږ کوششونه روان دي، رابطې مو روانې دي، بار بار مو رابطې ورسره کړې دي. نو امید لرو چې بدیل معیشت مو د خلکو ته ورکو.
په دې جنوبي ولایتونو کې مستعین صاحب په هلمند، کندهار، زابل کې چې تقریبا د کوکنارو ډیره برخه پکې کرل کېدله، ځمکه تر ډیره د کرنې وزارت ارزونه کړې چې څه کوم کښت آماده ده، او آیا بزګر کولی سي په دې راتلونکو دوه میاشتو کې هغه کښت برابر کړي، یا د کرنې وزارت ته ریاستونو له لارې او یا هم په شخصي لګښت ممکن پانګونه وکولی سي؟
ټولو شانو باندې کار روان دي چې پر کوم مځکه باندې کوم کښت ډېره فایده کوي، او بزګر ته کوم شی په اسانۍ په لاس کې ورځي، او کرنې وزارت کوم مرسته ورسره کولی شي، او دغه رقم د نړیوالو څخه کوم شی چې د مرستې وعده سوې ده په هغو کې څونه ژمنه راځي، او څونه به دوی خپل په وعده باندې وفا کوي. نو د دې ټولو کوشش روان دي او تر اوسه پورې خو داسې معلوم شي چې خامخا بزګر دغه شی وکړي دا نه موږ ورته ویلی شو او نه پر بزګر باندې دا الزام کولی شو.
د طالبانو د حکومت د کرنې د وزارت ویاند مصباح الدین مستعینو.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د روسیې دفاع وزارت ویلی د اوکراین په بندري ښار ماریوپول کې د اوکراین له زرو ډیر سمندري ځواکونه د دوی پوځیانو ته تسلیم شوي دي. د روسیې دولتي تلویزیون داسې انځور نه خپره کړي چې دغه سرتیري د فولادو په یوه فابریکه کې روسي سرتیرو ته داسې مال تسلیمیږي چې اکثره یې ټپیان هم دي. په داسې حال کې چې نړیوالو کارپوهانو د اوکراین په محاصره شوي بندري ښار ماریوپول کې له کیمیاوي وسلو څخه د کار اخیستو د راپورونو په اړه هم اندېښنه ښکاره کړې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ژمنه وکړه چې په اوکراین کې به د روسیې پوځي عملیاتو ته چې اوس د هیواد پر ختیځ متمرکز کېږي دوام ورکړي. د روسیې پر پوځي وسایلو او تجهیزاتو بار کاروانونه له مختلفو لارو د اوکراین ختیځ د دونباس سیمې پر لور روان دي او د امریکا ولسمشر جو بایدن هم د لومړي ځل لپاره د روسیې جګړې ته د ګڼې وژنې یا جنسایت نوم ورکړ، خو وروسته داسې ښکاري چې له دې خبرې یو څه پشا شو او وویل چې دا د امریکا د حکومت د رسمي موندنو نتیجه نه ده. نور بل اسدالله لودین واورو.
د روسیې ولسمشر داسې مهال د اوکراین په ختیځ کې د جګړې د دوام خبره کړې چې د امریکا ولسمشر د روسیې دا جګړه نسل وژنه یاده کړې. جو بایدن په ظاهره د نسل وژنې له عبارته وروسته لږ شاتګ وکړ او ویې ویل امریکا په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي موندلي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د اوکراین په بندري ښار ماریوپول کې د کیمیاوي وسلو د احتمالي کارونې په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. د کیمیاوي وسلو د مخنیوي نړیوالې ادارې د اوکراین په ماریوپول ښار کې د کیمیاوي وسلو د کارولو د ناتایید شوو راپورونو په اړه اندېښنه ښودلې. د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې پرونو ویل چې د ماریوپول وضعیت له نږدې څاري. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي ویلي چې ښایي د روسي ځواکونو لخوا په دې بندري ښار کې د کیمیاوي وسلو د کارولو په اړه د کره معلوماتو ترلاسه کول ممکن نه وي، خو د اوکراین د دفاع وزارت مرستیال پرونو ویل چې د دې راپورونو په اړه څېړنې روانې دي. بل لورته د چچن ځواکمن مشر رمضان قادروف چې سرتیری په اوکراین کې د مسکو په ملاتړ جنگیږي ویلي چې ماریوپول کې د اوکراین څخه باندې زر سمندري ځواکونه تسلیم شوي دي. د روسي دولتي تلویزیون داسې انځورونه خبره کړي چې پکې خي د اوکراین سرتیری په ماریوپول کې د فولادو په یو کارخونه کې داسې مهال تسلیمیږي چې اکثره یې ټپیان دي. تر اوسه په دغه لوی شمیر کې د ځواکونو تسلیمي په خپلواکه توګه نه ده تایید شوې، خو د اوکراین پوځي قومندانانو نن ویلي چې په ماریوپول کې د روسیې حملو پرمختګ درلود. بل لورته نن د پولانډ ولسمشر او د بالتیک حوزې د دریو هیوادونو مشران د اوکراین حکومت د ملاتړ په هدف کیف ته روان شوي دي. دا د اروپایي مشرانو تازه ډله ده چې د اوکراین د ملاتړ په هدف کیف ته سفر کوي. بل لورته امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې ټاکل شوی نن د اپریل په 14مه پینټاګون د امریکایي وسلو له تولیدونکو شرکتونو سره غونډه جوړه کړي او د اوکراین د ملاتړ په اړه خبرې پکې وشي.
ازادي رادیو اوري او اوس هم سپورتي خبرونه واوري. څلورمې بجې به بیا ستاسو خدمت ته حاضر شم.
نن چهارشنبه د خوست رمضان لسوریز لیگ کې دوه لوبې وشوې. په لومړۍ لوبه کې الف کرکټ کلب د 15 وکټو په توپیر ورغزلمیانو ته ماته ورکړه او دویمه لوبه همکار کرکټ کلب له محمد خان زدران کلب څخه وګټله. محمد خان زدران کلب د همکار کلب د شپږ اتیا منډو هدف پوره نه کړ او لوبه یې د شپږو منډو په توپیر وبایلله. د یادونې ده چې د خوست په رمضان لیگ کې شپاړس لوبډلې په څلورو ګروپونو کې لوبې کوي. په پکتیا ولایت کې د والیبال سیالۍ پای ته ورسېدې. د بدني روزنې ورزش ریاست په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي دي د والیبال سیالۍ چې دوه ورځې وړاندې د پکتیا ولایت په یو ورزشي ډګر کې پیل شوې وې د میرویس لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د یاد ریاست د معلوماتو له مخې په دې سیالیو کې اتو لوبډلو ګډون کړی و چې پایلوبې ته یې د میرویس او زدرانو لوبډلې ووتلې. په پایلوبه کې میرویس لوبډلې 15 د 2 په وړاندې توپیر سره پایلوبه اتلولۍ وګټله. د دې سیالیو د کېدو هدف په پکتیا ولایت کې د والیبال ورزش وده خودل شوې ده او ریال مادرید له ماتې سره هم نیمه پایلو بیته ووته. ریال مادرید او چلسی لوبډلې تیره شپه د اروپا د اتلانو لیگ کې د ریال مادرید په کوربتوب د لوبې میدان ته ښکته شوې چې له 120 دقیقو سختې او په زړه پورې لوبې وروسته 3-2 د چلسی لوبډلې په ګټه پای ته ورسېده، چې په پای کې ریال مادرید لوبډله د ډیرو ګولونو په پرتله د اتلانو لیگ نیمه پایلو بیته ورسېده. د چلسی لپاره په دې لوبه کې میوسن مونټ، انتونیو ریدیګر او تیمو وارنر ګولونه وکړل او د ریال لوري رودریګو او کریم بنزیما ګولونه وهل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلامونه، د خبرونه دې برخه ته مو زه اجمالاند هرکلی کوم. پر افغانستان د طالبانو بیا واکمنې دوه اتمیاشتې په پوره کېدو دي. په دې موده کې د طالبانو د نورو ادارو په نسبت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت اقدامات ډیر خبر جوړونکي وو. په دې رپورت کې مو د طالبانو د امر بالمعروف وزارت کړنو او دا چې د طالبانو د نظام په جوړښت کې دا وزارت څومره مهم دی کتنه کړي.
په افغانستان کې د طالبانو د نږدې اتمیشتنی واکمنۍ پر مهال د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت تر نورو ادارو ډیر خبر جوړونکي وو. یاد وزارت تر ډیره د خلکو پر کړنو د محدودیتونو د لګولو له امله مشهور دی او تر اوسه ډیر محدودیتونه پر ښځو لګولی دي. د رسنیو پر فعالیت په ځانګړي توګه پر رسنیو کې د ښځو په فعالیت محدودیتونه، له شرعي محرم پرته پر لری سفر ته د ښځو پر تلو محدودیت، د ګیري نخیل او پر جماعت د 15 وخت لمونځونو کول، په ښاري موټرونو کې د موسیقي نغه غول، د شرعي حجاب د دودیدو لپاره په ښار کې د اعلانونو لګول، پر رسنیو کې د ځینې تفریح خپرونو بندیدل، تفریح پارکونو ته د ښځو او نارینه وو د ورتګ د ورځو جلا کول او ځینې نور هغه شرایط دي چې د طالبانو حکومت امر بالمعروف وزارت په نږدې اتومي اشتو کې وضع کړي دي. د یاد وزارت د فعالیت په باب بیلابیل باورونه موجود دي. ځینې د امر بالمعروف وزارت د طالبانو حکومت مهم وزارت بولي. پخوانی طالب چارواکی سید اکبر غوی د قران کریم د آیاتونو پر بنسټ امر بالمعروف وزارت د طالبانو حکومت کې ځانګړی ځای لري او په هر اسلامي نظام کې موجودیت مهم دی. د سید اکبر غ په باور اوسنی شرایط او د وخت اړتیا ته په کتو هغه کسان چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت په چوکاټ کې کار کوي باید فرضیاتو ته لومړیتوب ورکړي او د عادي مسایلو له امله د خلکو ترمنځ نفرت ونه زیږوي.
دغه خلک په کار دي چې هغه وساله ولري او هغه د خلکو سره ښه گذشت وکړي، هغه د خلکو سره هغه ښه ابتکار ولري او د خلکو سره ښه گزاره وکړي او خلک په ښه طریقه باندې لارې ته راوبولي او په ډېرو جزئیاتو باندې چې دي هغه د شیرانه شي چې هغه د امر بالمعروف د منفوریت وي یا د امر بالمعروف بدنامول وي.
د سید اکبر هغه په خبره د طالبانو د لومړي ځل واکمنۍ پر مهال امر بالمعروف اغیزناکه کړنې نه درلودي ځکه شرایط جنگي وو او اوس چې وضعیت عادي شوی نو یاد وزارت باید په ټولنه کې خپل چلند بدل کړي. په ځینو مواردو کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت د مبالغانو عکسونه لاس په لاس کیږي او په دې عکسونو کې لیدل کیږي چې دوی د سپینو چپنو په اغوستلو سره په ښار کې تګ راتګ کوي. ان په ځینو ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې یاد مبلغین په پوځي رنجرو کې چې د پخوانی نظام د امنیتي او دفاعي ځواکونو اړوند وي په ښار کې ګرځي او د لاؤډ سپیکرونو لاري خلک په جماعت کې لمانځه ته وربولي. داسې راپورونه هم خپاره شوي چې امر بالمعروف وزارت په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې په جماعتونو کې د لمونځ کوونکو لپاره حاضري جوړې کړي. که څه هم چې په ډیری مواردو کې د طالبانو د حکومت ویاندویانو ویلي چې دا راسکړنې د سپارښتنې بڼه لري، خو یو شمېر افغانان وایي چې دا پریکړې او کړنې الزامي دي. تر ټولو تازه پیښه کې په بدخشان کې د محصلینو عکسونه خپاره شول او ادعا وشوه چې دوی د طالبانو پورې اړوندو کسانو له لوري وهل ډبول شوي. وروسته بیا د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان صادق عاکف وویل دې پیښې سره په تړاو څلور وسلوال طالبان نیول شوي. سیاسي او د ټولنیزو چارو فعال وایس ناصری ازادي راډیو ته ویل لدین څخه د طالبانو د افراطی تعریف لامل په ډیری مواردو کې د دوی امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت کړنی خبر جوړونکي کیږي. د ښاغلی ناصری په خبره امر بالمعروف او نهی عن المنکر په هر اسلامي هیواد کې د اسلام له بنسټیزو اصولو څخه دي او ډیری اسلامي هیوادونه د خپل نظام په جوړښت کې ورته ادارې لري خو کړنی توپیر لري.
در هر دو کشور اسلامی
په دواړو اسلامي هیوادونو هم سعودي عربستان او هم ایران کې چې د اسلامي نړۍ د مشرۍ ادارې لري او د غراز نور اسلامي هیوادونو کې ورته ادارې شته، خو په داسې جدیت سره چې طالبان مخته ځي او داسې تیاره تعریف چې طالبان له دینه لري د نورو هیوادونو د امر بالمعروف ادارې ورته چلند نه کوي.
د ښاغلي ناصری په خبره د شریعت او سیاست په ګډون په ګڼو برخو کې د طالبانو کړنې واقعیتونو ته په کتو او عملي توګه نه ترسره کیږي. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په ګډون د طالبانو د حکومت ویندویان په دې اړه له آزادۍ رادیو سره خبرو کولو ته حاضر نه شول، خو وړاندې تر دې چې کله هم د امر بالمعروف وزارت پر کړنو نیوکه شوي د طالبانو حکومت ټینګار کړی چې یاد وزارت کړنې تر ډیره سپارښتنې بڼه لري.
د پاکستان نوی صدر اعظم شاباز شریف چې وړ مورزی لوړه وکړه داسې مهال د صدر اعظم دنده پیلوي چې دا هیواد له ګڼو اقتصادي او سیاسي ننګونو سره مخ دی. د شریف سیاسي فعالیتونو ته د موږ د مشال راډیو همکار عبدالحی کاکړ لنډه کتنه کړې ده.
شاباز شریف هم هغې اسمبلی د پاکستان وزیر اعظم ټاکلی چې په 2018 کال کې په کې ماتې خوړلې وه. نوموړي ته دا ماتې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ورکړې وه چې د اپریل 14 د شاباز شریف په مشرۍ کې د اپوزیشن لخوا د راوړل شوي عدم اعتماد تحریک په نتیجه کې د وزیر اعظم له چوکۍ څخه لرې کړل شو.
174
شاباز شریف د پاکستان مسلم لیگ رهبر او د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف کشر ورور دی چې په لومړي ځل په 1988 کال کې د پنجاب اسمبلی غړی ټاکل شوی وو. له هغه راورسته یعنی له تیرو 24 کلونو راهیسی دی د پنجاب یا قومي اسمبلی غړی په حیث په پارلماني سیاست کې دی. تر 2013 کال پورې د هغه سیاست د پنجاب صوبې شاوخوا را څرخېدی، خو په 2013 کال کې د سپریم کورټ لخوا د وزیر اعظم له څوکۍ څخه د نواز شریف تر نا اهل کولو وروسته شاباز شریف مرکزی سیاسي بهیر ته داخل شو او په 2013 کال کې په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر شو. د شاباز شریف سیاست او شخصیت بیلابیل اړخونه لري. کارپوهان که یو خوا هغه یو ښه منتظم ګڼي، نو بل خوا د هغه له فوج سره د پردیشا تاړیکې تر پوښتنې لاندې راولي. شاباز شریف په 1990، په 2009 او په 2013 کال کې درې واره د پنجاب وزیر اعلی جوړ شوی وو. په اسلام آباد کې د اردو ویبپاڼې د پارلماني چارو خبریال بشیر چودري وایي د شاباز شریف تر ټولو لوی شهرت دا دی چې هغه یو ډیر ښه منتظم دی.
د
شاباز شریف تر ټولو مهمه خوبي دا ګڼل کیږي چې یو بهترینه منتظم دی. هغه د وزیر اعلی په حیث پنجاب کې ډېر رخصه چلولې ده او چې کله هم وزیر اعلی جوړ شوی په پنجاب کې پرمختګ شوی دی او خلکو دغه پرمختګ منلې هم دی.
خو د یو ښه منتظم پرته د هغه سیاسي رول هم تل تر بحث لاندې راوستل شوی دی. د نوموړي مشر ورور نواز شریف له تیرو شاوخوا درې نیمو کلونو راهیسې د پاکستان د فوج په مشرتابه نیوکې کوي، خو شاباز شریف تل دا تنقید شوی چې هغه د پردې شاته له فوج سره تعلقات لري. د پاکستان په سیاسي تاریخ کې تل داسې لیدل شوی چې کله هم د یو ګوند مشر وزیر اعظم جوړ شوی نو له وخت تیرېدو سره د فوج له مشرتابه سره اختلافات رامنځته شوی دي او بیا زیاتره وخت هغه له چوکۍ څخه لري سوي هم دي. خو فوج تل دا ویلي چې دوی نه څوک په واک کې راوستي او نه هم لري کړي دي. د کارپانو په وینا د وزیر اعظم په حیث شاباز شریف له یو شمېر چیلنجونو سره مخامخ دی او شایي هغه یو داسې منځنۍ لاره خپل کړي چې د سختو رویو ښکار د پاکستان سیاست عادي حالت ته راوګرځوي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سئ.
وسم ستاسو د پیغامونو نوبت راورسید. ستاسو له راستول شوو غږیزو پیغامونو څو یې راخلو.
زما د ازادي رادیو ته دغه پیغام دی چې موږ په دا واکسیناتو کې کار کوو، نو موږ موبلیزینیو نو بیخی داسې ستړي باید دغه زموږ روپۍ راووځي چې موږ خپل کار ځینې واخو، خپل بچیانو ته ډوډۍ پرانیسو. باید دغه زما پیغام تر موږ لوړو مقاماتو ورسوي. وسلام.
زه حاجی زین الدین د هلمند ولایت څخه د کوم پیغام پرېږدم. ورور دغه د خارجي دولتو مرستې مؤسسات کې راځي. نوم یې دی جاوید دی چې مؤسسې دي حکم کومه دي. د ولس سره د ملت سره په سلو کې پنځو نفرو ته نه دي رسېدلي. دغه زموږ کلی دی سادسلاس پنځوس کوره کلی دی. تقریباً دا کوم کونو دی چې سره کی چې نظرنم چاته ورسیږي نه پیسې چاته ورسیږي نو دا موږ پیغام دی چې دا د ملت سره مرسته د ملت تر بدره سودا جنگونه کړ په دې ملت وسط دا ملت پرار او دا ملت خوږ خوړی دا ملت غمونه ولې دا ملت کوټ خورس یوازې خو طالب نه چې طالب جنگ کړی دی یوازې دولت نه چې دولت جنگ کړی دا خلک ګرد ته دولت او طالب ما بین کې دا خلک هم بارونه پر کېدل او شتر کېدل هم جنگ هم پر کېدل.
په دې خبرونه کې زما له خوا هم دومره و. زه درنه اجازه غواړم. زما نور همکاران مو ملتیا کوي.
له اجمل ان مننه د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو د ځوان فکرونی ز خبرونه مهروي. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د رسنیو او د مطبوعاتو پر ازادي او د ځوانانو پر رول خبرې پکې شوې دي. خو ستاسو پام راګرځوم د دې ساده مهمو خبرونو لنډیسته. د طالبانو حکومت د امریکایي نیویارک ټایمز ورسپنې هغه څېړنیز راپور رد کړ چې وایي د طالبانو حکومت په لومړیو شپږو میاشتو کې د پخواني حکومت د ملکي او امنیتي ادارو نږدې 500 غړي وژلي یا ترې تم کړي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته دغه راپور مغرضانه او بالا ویل هیڅ شواهد نشته چې دغه ادعا ثابته کړي. نیویارک ټایمز ورسپنې په دغه څېړنیز راپور کې چې پرون سه شنبه خبر کړی ویلي د طالبانو حکومت له عمومي بخښنې سره سره د پخواني حکومت د کارکوونکو او پوځیانو وژنو او اترې تم کولو ته دوام ورکړی دی. د امریکا متحده ایالاتو وایي د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د بشري حقونو په برخه کې په شاتګ شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د کلنی راپور د وړاندې کولو په مهال د طالبانو حکومت په اګست میاشت کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو معترضانو او خبریالانو د غیر قانوني نیونو د زیاتېدونکو مواردو په خاطر وغانده. سویډن د افغانستان لپاره د بشري مرستو له صندوق سره د 100 میلیون سویډني کرونا چې 1,200,000 امریکایي ډالر کېږي نوې مرسته وکړه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې ادارې او چاپي یو ټویټ کې ویلي چې سویډن د مرسته د روان 2022 کال د بشري مرستو له صندوق سره کړی او زیاتوي سویډن د دې صندوق دریم لوی بسپنه ورکوونکی هیواد دی چې له 2014 میلادي کال راهیسې د 2,200,000 ډالرو مرسته کړې ده. لبل خو د افغانستان سره میاشت ټولنې په لوګر ولایت کې پاتې سو کورنۍ او بشري مرستې وشې. د ټولنې په یو خبر پانه کې ویلي چې د ترکیې له خوا د خوراکي موادو د غمرستې د لوګر په برکه برک او چرخ ولسوالیو کې پر مستحق کورنۍ وشل شوې دي. د خوړو د نړیوال پروګرام په خبره په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیون وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري او نږدې ټول وګړي کافي خواړه نه لري. د افغانستان بانک نن اعلان وکړ چې له دې وروسته د ټولو دولتي او غیر دولتي ادارو کارکونکو له محدودیتونو پرته له بانکونو خپل معاشونه ایستلی شي. د دې بانک ویان صابر مومن په خپل ټویټر پاڼه کې په یو صوتي پیغام کې دا خبر ورکړه او ویل دا ګام د مالی او بانکي سکتور د بیا رغونې په هدف او امکاناتو ته په کتو پورته کړی دی. تر دې مخکې د دولتي او غیر دولتي ادارو او مؤسسو کارکونکو نشوي کولای چې په میاشت کې له 200 امریکایی ډالر رو یا معادل افغانی وباسي. د روسي دفاع وزارت ویلي د اوکراین په بندري ښار ماریپول کې د اوکراین له زرو ډیر سمندري ځواکونه د دوی پوځیانو ته تسلیم شوي دي. د روسي دولتي تلویزیون داسې انځورونه خپاره کړي چې دغه سرتیری د فولادو په یوه فابریکه کې روسي سرتیرو ته داسې مهال تسلیمیږي چې اکثره یې ټپیان هم دي. د اوکراین چارواکو ویلي چې پر دې ادعا تفسیر نشی کولی او نه هم تایید ولی شي که چېرته دا ادعا تثبیت شي ثابته شي دا به د اوکراین هغو هڅو ته لوی زیان ورسوي چې غواړي د ماریپول ښار کنټرول په خپل لاس کې واخلي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه.
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلام، هله دا چې روزه به مهم په خیر تیریږي. د دیونې په خبرونه کې د ځوانانو په ژوند د رسنیو په غیث خبرې کوو. تیر حکومت خپل یو لوی لاستراوړنه د بیان ازادي بل الله خو د طالبانو د واک په سوري کې ډېری رسنۍ وتړل شپې او خبريالان تر زندان لړل. ځینې خبريالان دا کوي چې وبرس تر بلې د کار کړي پرې راتنګيږي، خو د طالبانو د حکومت ویاندویانو تل ویلي چې دوی د بیان ازادي ته احترام لري، خو رسنۍ باید د دوی په اصطلاح قوانینو او ارزښتونو تجمنی وي. په دې خبرونه کې په دې اړه غږیږو چې رسنۍ د ځوانانو په ژوند څه اغیز لري او څنګه کېدلی شي رسنۍ د دوی لپاره ښې خبرونې جوړې کړي او د دوی اغه ستونزې د دوی مشکلات د دوغ رسنیو لارې لنور سره شریک سي. په همدې اړه د خبرونې لملمنو سره بحث کوو. د خبرونې ملمنه مو هم د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي استاد ښاغلی بیت الله حمیدی او په کندهار کې خبريال بسم الله وطندوست دي. وطندوست صاحب، خراغلا سره وایو په پیل کې واړو د وسنی وضعیت په اړه تاسو واورو چې تاسو البته سمو د مخ کې نیول شوی هم وای، په دې اړه راته وای چې وضعیت څنګه ده رسنیو لپاره؟ هغه سي خبرونې اوس هم کیږي لکه په خواچ کې د لیکنه وضعیت بدل دی؟
مخکې به موږ ویل په تیر نظام کې چې دلته بیان ستاسو خو تر بیان وروسته ازادي نه ستاسو خو اوس به فایل تر سيزو چې اوسنی حکومت کې نه بیان ستاسو نه ازادي ستاسو. د بده مرغه زه دوی بیولې ومه، بندې کړې ومه، لاس ورځې له دوی سره په توقيف کې ومه، خو په دغه لس ورځنۍ موده کې زه په دې نه سم پوه چې زما جرم څه دی، ځکه چې نه مې پر فیسبوک داسې فعالیت کړی و چې هغه د حکومت ضد و، نه مې پر فیسبوک په حکومت پسې پوسټونه کړي وو او نه مې هم فیسبوک کار کړی و، او تر څنګ دا چې خپل په رادیو کې مو هم داسې پروګرامونه نه لرل چې هغه د حکومت ضد وي یا داسې راپورونه خپاره سي چې په هغه کې د ډلو اشخاصو طرفداري شوي او حکومت پکې پړ ګڼل شوی وي. خو باوجود دغو شانو سره بیا هم زموږ رادیو تر اوسه پورې په کندهار کې بند ده. که څه هم د دوه ورځې وړاندې د حکومت مرکزی ویان غلام مجاهد ژغ زما سره سات چې دلته مې ولایتي ټولو مسؤلینو ته لیږلې دي چې په هغه کې هغه واضح وایي چې د دوی راډیو زموږ سره نشراتي جواز لري، خو صرف دا ده چې د راډیو نوم په تیر کې بل وو چې ملت ژغ ولې دي، خو اوس امارات د جوازونو د ویش لړۍ درولې ده. څو فر چې موږ دغه لړۍ روانه وو د دوی د رادیو نشرات باید په قیمت باندې نسی. خدای دې له همزه ورته پته ما یم نشرات هم قاطه دی او موږ هم هغه چې پرېږی کې درنه کار کا وټول اوسګار ناز.
وطن دوست ویل د غسیو چلن کې ګل رسنې سره یې نکله چې ورسنې تړل کېږي به پوړانې دغه ډول به تفاوتي ولی باید وی چې هیڅوک دغه مسله حل نه کیا او رسنې تړلې وي.
زه هیڅ نه پېژم چې دوی په دې برخه کې څه غواړي. کچېری دوی غواړي چې رسنۍ زیاتې وي یا د دوی په اصطلاح دونه رسنۍ ته په ولایتونو کې اړتیا نه وي، خو واضح دي وایي چې په دغو سیمو کې دونه رسنۍ ته اړتیا نشته. که څه هم دا آزاد بازار هر څه کولی شي چې یو کس ته مخه کې یا مخفله هر برخه ځان ته ځانګړي وزارتونه لري چې هغوی جوازونه ورکړي دي، او تر څنګ دا چې موږ هر میاشت یا په هر روبه کې مالیات تویل یا جرم تویل، خو داسې غوت درز دوی هم نه دی وړاندې کړی، او په دې هیڅوک پوهېږم نه چې ولې داسې چلند وسی، ولې داسې چلند روان وي. انځ خپله دا د شپږ ورځې کېږي چې له بند څخه راوتلی یم، په دې نه یم خبر چې زه ولې بندې سوم او ولې خوشې سوم. د خوشې کېدو په ورځ باندې یوازې دا تضمین اخیستل شوی دی چې وطن دوست په د حکومت ضد راپورونه نه جوړي. په داسې حال کې چې ما جوړ کړی نه دی، کچېری یو داسې بیلګه وي چې ما د حکومت ضد راپور جوړ کړی وي، هغه مې بیلانس کړی نه وي، هغه کې توازن نه مراد شوی، زه چمتو یم چې کلونه د دوی په باندې اوسم. او که داسې نه وي، دوی باید دغه شان واضح کړي چې ولې داسې کوي، ولې له رسنیو سره یا ولې له خبريالان سره دوی دغه سوء خدا اخیستی ده.
ډېره مننه استاد حمیدی. که تاسو راته ووایئ ولې دغه یو چلند له رسنیو سره یا له خبريالانو سره کیږي چې هغوی محدودیږي، یا مثال دا هڅه کیږي چې فشار پرې ډېر شي او دا رسنۍ بي خو تړل شي؟
سلامونه واتس اپ تاسو ته د بحث غوښتنوالو د رادیو اوریدونکو ته. ګوره، د طالبانو مینټلټي ډېر ساده توضیح لري. هغوی ټول هغه کسان چې ګواکې دوی فکر کوي ورته ګواښ وخت جوړول شي، هغه مخکې د دې نش جرم کې باید وډار کول شي او د دوی په خبره بدلار ته برابر شي. وطن دوست سبب ویلي چې دوی هیڅ داسې فعالیت نه دی کړی چې د دولت خلاف وي، د اوس حداقل د اوس حاکمانو خلاف وي. خو بیا دوی زندان ته ولېږل شول پرته له دې نه چې معلومات ورکړل شي او توضیحات ورکړل شي. د تپری خو دل او دا تضمین تر وخت چې تاسو زموږ خلاف خبره نه کوئ. طالبان خپل ځان کې دننه پوهیږي چې د دوی واک او ځواک یوازې دا دی چې خلک وډار کړي او د ټوپک په زور په خلکو حکومت وکړي. نو د خپل واک د قوي کولو لپاره باید ټول خلک وډار شي، ټول خلک باید دا احساس وکړي چې
استاد حمیدی تاسو یو موضوع یاد کړه چې دوی کوشش کوي د زور د لارې څخه مثال خپل حکومت ولی دوامدار کړي یا د ډیر وخت لپاره کړي. فکر کوي دا نرمي د دوی په ګټه ده که سختي د دوی په ګټه ده؟
ګوره خبره دا نه ده چې نرمي د دوی په ګټه ده سختي د دوی په ګټه ده. دوی د حکومت کولو ډول دا دی چې دوی د سختي او د زور خبرې کوي. دوی د نرمۍ، د ښو اخلاقو، د دوامدار برخورد او د دې مسایلو فکر نه کوي. دوی دا فکر کوي چې موږ باید تر هر چا ځواکمن را څرګند شو چې د اوږد مهال لپاره به هیڅوک ونه شي کولای موږ چیلنج کړي. دوی د نرمۍ په اصولو باور نه لري. دوی په دې باور نه لري چې اصلاح او تنقید دي وشي. کله چې د اصلاح او تنقید باور نه وي نو بیا ښکاره خبره ده چې زور یوازینۍ لاره ده. دوی د فکر بدلون، د خبرو د لارې نتیجې ته رسېدل، د فکري پلورالیزم یا ګڼو فکرونو ته احترام په مسله اصلا باور نه لري. دوی یوازې یو فکر لري، یو باور لري او وایي چې دا باور باید په هر حالت کې حاکم اوسي. څوک خوشحال دی، څوک خفه دی، د چا ژوند ته خطر دی، د چا اقتصاد ته خطر دی، د چا راتلونکي ته خطر دی. موږ دا خو پروا نه لرو، موږ دیوشي پروا لرو چې هغه زموږ فکر او زموږ د ډلې حاکمیت دی. موږ نه باید توقع لرو چې طالب بدلیږي او طالب ډیالوګ کوي یا به طالب د خلکو سره داسې خبرې کوي چې ګواکې راځي کینو لاره پیدا کړو چې د ژوند ښه لاره کومه ده. نه، هغوی نه وایي چې د ژوند ښه لاره کومه ده. هغوی وایي چې موږ وایو دا د ژوند تر ټولو غوره خبره ده، تاسو باید ومنئ. په دې کې اصلا د گنجایش د خبرو لپاره هیڅ هم نشته. نو نرمښت توقع نه شو لرلی موږ دوی نه.
وطن دوست صاحب، که ووایو د حاکم نظام یا د ځینو پلویانو باور دا دی چې په تیرو شلو کلونو کې رسنۍ د دې په ځای چې مثال داسې خپرونې جوړې کړي چې ځوانانو ته ښه فکر ورکړي یا مثال د ټولنې د ارزښتونو سره برابرې خپرونې وي، دغه څه نه دي کړي. نو ځکه ډېر ښه ذهنیتي پاړه نشته دی یا نه لري یا ورسره جوړ نه دي. تاسې خپله مثال آیا داسې خپرونې مو کړي دي چې هغه د ځوانانو په درد خوري، د ټولنې په درد خوري، ډېر تمرکز مو په دې کړی که نه؟
نظر دی شاید دوی په یو رسنۍ کې په یو خپرونه کې داسې یو دوی دي کې داسې یو تفریحي شی اورېدلی وي. هغه نو طبعا رسنۍ دي، خبریالان دي، پروډوسران دي، د هغوی ذوق او فکر او تولید دا شیان فرق سره کوي. خصوصا روس په رادیو کې ما اووه څلوېښت خپرونې لرلې. کله چې طالبان راغلي دي ما شمېر اوویشت راښکته کړی دي. دا اوویشت ټولې ټولنیزې خپرونې دي، یا روغتیایي ده، یا ټکنالوژي خپرونه ده، یا د اقتصاد اړوند ده چې په هغه کې موږ پر یو کوچني کار باندې بحث کوو. له هغه کس سره چې دا کاروبار څنګه پیل کړی دی، اوس په کوم حالت څنګه ځان پورته کړی دی، توصیه دي څه ده. یا د سپورټ په برخه کې د زموږ پروډوسر زیل سپورټ والو سره خبرې کوي چې په تیر کې څنګه اوس څنګه یې څه کول پکار دي باید ته اوس یې. یا د نورو کوچنی کوچنیو ښارونو اړوند دي. یا د ټولنیز مثال پر ژوند ژغیر، د ژوند پر ارزښت او ماهیت پر دې شانه باندې ژغیرو. یا د خبرونې دي چې هغه د ولس ته خواخوږي پر برابر دي. په ولس کې پیښه کیږي، پروفیسر دی لغوی سره خبرې کوي، د هغوی ژغ راپورته کو ولایتي مسولین ته هغوی ژغ سي درسو. یا په خبرونه کې ولایتي مسول مل مکول هغه څه چې دغه دوستان په دوغو برخو کې مشکلات لري څه کول پکار دي او تاسو کوم کومکونه کولای شئ. موږ په ټوله اونۍ کې یو تنظیم خبرونه لرو د ناتار په نامه و چې هغه تنظو د تنظ په اړه کې موږ پر یو موضوع باندې بحث کوي او په هغه کې موږ بیا ولسی ته متوجه کوي چې په دغه برخه کې نیمګړتیا سته. کله د پر سړک باندې د کثافات غورځولو موضوع ده، کله په ښوونځیو کې د استاد لخوا د جبر د ظلم موضوع ده، کله په ښوونځیو کې د زده کوونکو ناوخته راتګ دی، کله په ښاروالۍ پر یو مامور باندې موضوع ده چې هغه خپلې وظیفې ته ژمن نه دی. خو دغه تنظیم خپرونه وه، په تنظیم کې موږ یو موضوع ټاکله. یعنی موږ په کل کې داسې خپرونې نه لرلې چې هغه کې دي موږ خدای م کړه ولس ته زیان پیش کړی یا د زیان پیښولو هڅه دې موږ کړی. نو ټولې خپرونې داسې وې کچ مچ لکه په مدرسه یا په مکتب کې مضامین په ډار کم لیول باندې موږ خپلې خپرونې سره وډلې وې. دا چې دوی په کم نظر دي دا بیل اړخ دی. یو بل خبره دا د هیواد سب چې کندهار او مرکز په ځان کې بیرته فرق سره کوي، ځکه په مرکز کې وساغه دي په رسنیو کې، په ټلویزیونونو کې، په رادیوګانو کې، سندرین ریلونه هم څه نور څه هم شته. یعنی نه دي بند، خو په کندهار کې پر دې باندې دونه ټینګار وسو چې ان زه تر بنده پښور سوال سپلن کتم ښکارا دا شی و چې تاولې پرسنوي کې چې سندري نه خبري زموږ امر ته غاړه کښنه شل ول دی ول چې تاسو په دې برخه کې ماته ځنګړي مکتوب راکړي خو په دنه کې نور مسایل و پر حال واتساب خبره داسې چې دغه رسنۍ د همدی نظام تر چتر لاندې فعالیت کوي همدغه رسنۍ د همدی نظام پر جواز باندې فعالیت کوي همدغه رسنۍ همدی نظام مستفید ته مالیات ورکوي ټیکس ورکوي د همدی نظام او برښنا شرکت ته هغوی بیل ورکوي نو ولې داسې وسه چې هغوی ورټل سي هغوی وزورول سي هغوی دې ته اړ کړای سي چې باید هیواد پرېږدي زه د هغو کسانو ته یم چې زرګونو کسان ته مې ویلي دي چې دا زموږ هیواد دی دا هیواد پر موږ حق لري موږ باید همدلته اوسو ژوند وکړو خو که حالات دغه سي لکه پرون نه چې یو کشیږي بندې کېږي وهل کېږي ترټل کېږي د هغوی پر شخصي اړتیاوې کېږي هغوی ته اقتصادي زیانونه اوړي یا په اونۍ راډیو بندېږي لکه زما راډیو نو داسې کسان خو په لوی لاس اړ ایستل کېږي چې هیواد پرېږدي هیله مې دا ده چې حکومت له دغسې کسانو سره تعامل وکړي له هغوی سره کښېني د هغوی نظر واخلي هغوی وپوښتل سي چې تاسو په دغه برخه کې څه کولای سئ موږ ستاسو لپاره څه کولای سو موږ ستاسو ترمنځ چې کومې ستونزې مشکلات اوس دي دغه مشکلات څنګه حلولای سو که داسې وسي زه په دې باور یم چې ټولې رسنۍ هغه څه کوي چې دا ولس دغه سیمه ورته اړتیا لري یعنی په بل اصطلاح که چیرې دوی ښه کارونه کوي د دوی ښو کارونو ته انعکاس ورکولای سئ د دوی ښو کارونو ته پر هغه باندې راپورونه جوړولای سئ
مننه استاد حمیدی استاذ په نظر سانسور شوی رسنۍ د ټولنې په ګټه دي د ځوانانو په ګټه دي که به سانسور رسنۍ یعنی کوم یو حالت کې رسنۍ د خبرونې کولای شي چې هغه د ځوانانو په درد خوري اوس خو کېدې شي یو باور ده هم چې که رسنۍ مثال هرڅ ټریلر شي مثال سریال پکې نوي موسیقي پکې نوي دا پکې نوي هغه پکې نوي نو دا د ټولنې په خیر ده استاذ په نظر کوم ډول حالت د ټولنې په خیر ده سانسور که به سانسوري
موږ د انسانانو په هیڅ آزاد خلق شوي یو د آزاد فکر کولو وړتیا لرو او د آزاد فکر د تولید وړتیا لرو او د آزاد فکر د بیان لپاره مختلفې لارې دي مختلف توکي دي سینما تصویر موسیقي نور رسنۍ توکي چې تصویر نوم اخیستلی شي فکر کولی شي دا ټول د آزاد فکر د بیان لپاره استفاده کېدلی شي او آزاد فکر یوازې یوه لاسته راوړنه لري چې هغه د حاکم تک پالی فکر چیلنج کول او دا غره غرزول دي نو ټول هغه کسان چې فکر کوي چې رسنۍ کا سانسور نشي نو ټول انتظار رسنۍ هغه خپل شخصي او یا د خپل ډلې فکری ګټې په خطر کې وي نو بل هیڅ هم نه ده مخکې وی ټولنې ته ګټه غواړو مخکې د ولست لپاره ګټه غواړو نو رسنۍ او ازادي یو مطلق شرط تاسو د رسنۍ د ازادي پرته نشي کولای او پرمختللي او خوشاله ټولنه ولري هغه ټولنه چې خبري نشي کولای هغه ټولنه چې خپل فکر د شوړاندې کولای غټولن چې د حاکم استبداد او حاکمو غلطو خبرو د تنقید وسونه لري هغه هیڅ وخت پر مختګ نشي کولای دا هغه کست په شکل پات کیږي لکه چې د چا لاسونه او خي تړلې وي او د بل چا تر په زندان کې ژوند کوي او د بل چا تر امرونو لاندې ژوند کوي او خپل د هیڅ شي د خودلو ورچا ونه لري او د هیڅ فکر د ابراز او د هیڅ ډول د نظر د څرګندولو ورچا ونه لري او د عمل کولو ورچا ونه لري نو ښکار خبره د چا ذاتي رسنۍ د ټولنې پر مختګ شرط دی سانسور رسنۍ یوازې د حاکم ډلې چې هغه هر ډلې هر ټولنې کې هر ځای کې د هغه د ګټو د خوندیتوب د پاره کار کوي تاسو د نړۍ په هر برخه کې وګورئ دیکتاتور دولتونه د رسنۍ څخه استفاده کوي او د سانسور شوی رسنۍ څخه استفاده کوي هغه رسنۍ د نورو خلکو د کنټرول او د خپل فکر د تزریق د پاره کاروي نه د ټولنې د پرمختګ د پاره د نړۍ په هر برخه کې چې دیکتاتور دولتونه دي یا د تاریخ په هر څنګه کې چې دیکتاتور دولتونه تیر شوی دي دا ټول یو ګډ خصوصیت دا و چې رسنۍ څخه د خپل ګټې د پاره استفاده کړي د خلکو د خپل فکر د تحمل د پاره کار کړي طالبان ګوري مطلق رسنۍ خلاف نه دي طالبان ملي تلویزیون چلوي د افغانستان ملي رادیو چلوي طالبان په سلګونو په زرګونو سوشل میډیا اکاونټونه چلوي طالبانو حتی د الهجره په نوم د فلم د تولید سټوډیو جوړ کړی افغان فلم تر واک لاندې نیولی دی دوی دا ټول کاروي خو د چی شي
لپاره یوازې د خپل فکر د ترویج لپاره د دوی د فکر خلاف چې هر څه په ټولنه کې سر راپورته کوي، هغه که په سوشل میډیا وي، هغه که په تلویزیون وي، که په راډیو وي، که په سینما وي، که په افغان فلم کې وي، که په نقاشۍ یا بل هر طریقې کې وي، هغه ځپي او غله من جوړي.
استاد حمیدی، رسنۍ مثال معلومات خپروي، خپرونې جوړوي او هڅه دا وی چې خپل ټولنې ته یا خپل مخاطبانو ته داس وړاندې کړي چې دا غوي په درد خوري، دا غوي فکر د هغوی ژوند بدل کړي. خو ولې دغه یو فکر دی چې مثال رسنۍ په درد نه خوري، دا فکر ولې رامنځته شوی؟ یا ستونزه په دغه فکر کې ده، د دغه فکر په درلودونکو کې ده، کنه په رسنۍ کې څه ستونزه شته؟
ښکاره خبره ده، ستونزه د رسنۍ څخه د ډارېدونکو خلکو په خپل شخصي فکر کې ده. هغوی رسنۍ څخه ویره لري او په همدې خاطر د رسنیو د مخنیوي هڅه کوي. خبره ښکاره ده چې رسنۍ په ټولنه کې تاثیر لري او د دار سرچینه هم همدغه تاثیر نه ده. انسانان طبعا شعور لري او عقل لري، د ښو او بدو ترمنځ تمیز لري. کله چې تاسو خلکو ته د مختلفو نظریاتو پیشنهاد کوئ، هغوی ته مختلف مسایل ورته کوئ، ورته مخې ته ږدئ، هغوی د هغه شی انتخاب کوي کوم چې دوی په ګټه دي. ډېر ساده مثال دی، مثلا که تاسو څوک ازادي راډیو ته غوږ نیسي او په ازادي راډیو کې خبر راځي چې په اروپا کې د ټولو خلکو دپاره صحي بیمه ورکړل شوي، دا مکتبونه خلاص دي، نجونې او هلکان یو ځای مکتب ته ځي، او په دې سره د اروپا د خلکو ژوند ورځ تر بلې غوړېږي. نو په افغانستان کې دغه خلک انتقاد کوي چې زما لور ولې حق نه لري چې مکتب ته لاړه شي، زما زوی ولې حق نه لري چې په مکتب کې ساینسي مضامین مطالعه کړي، او زما اولاد ولې حق نه لري چې سبا په پوهنتون کې هغه رښتې چې باید دی ولولي هغه ولولي. او دا انتقاد د بدلون لپاره بیا غوښتنه کوي، او حاکمه ډله د دې بدلون خلاف. دغه مسله ده چې د رسنۍ څخه ډار په همدې دی چې خلک باید پوه نه شي د مسایلو په باره کې. چې کله خلک پوه نه شي، د هغوی استعمار او استحصال ډېر ساده کېږي دوی دپاره، د حاکمانو دپاره. تو ټول ډار د همدغه دی، د رسنۍ نه نه دی، د رسنۍ ګټه او نه ګټه نه ده، بلکې اوس په یو سندره ورجلو کې د خلکو ته څه زیان رسېږي. دا ټول روایتونه چې دوی ټول جوړ کړي، دا د دوی د خپلو ګټو د خوندیتوب دپاره دي. نوم یې هر څه ورکوي، دین ورکوي، فرهنګ ورکوي، ټولنه ورکوي، زموږ ټولنیز ارزښتونه ورکوي، نو پوهېږم هر څه چې ورکوي، دا ټول محض درواغ دي جوړ شوي د خلکو د کنټرول دپاره.
مننه حمید صاحب. وطن دوست صاحب، تاسې وویل چې راډیو مو ولس ورځ کیږي چې خبرونه بند دي، خو کله چې په نړیوالو سټیجونو د طالبانو د حکومت چارواکي خبري کوي، نو دوی دا خبره کوي چې هیڅ ستونزه نشته، دي رسنۍ خبرونه کوي او خبريالان په ډیر آزادانه ډول سره خپل کار مخته وړي. په کابل کې هم چې د طالبانو د حکومت ویاندویان په خبری کانفرنسونو کې خبره کوي، دوی وایي چې موږ غواړو د پخواني قانون مطابق مخکې روان یو، څه ستونزه نشته. ده ولې په ولایتو کې مثال دغه ډول ستونزې رسنیو ته پیدا کیږي چې راضي کسان او رسنیو ته فرمایش ورکوي چې دا وکړي، دا مه کوي؟ یا مثال تاسو کراپور هم خبروي، باید مخکې د اطلاعات فرهنګ ریاست سره شریک کړي، هغه ایډیټ کې درته بیا در کې به تاسو خبر کوي. ولې په ولایتو کې دغه ډول ستونزې شته؟
په نن باس کې د حکومت ویان حاضر وای چې هغه دغه پرسن ته جوابونه ویلي وای. دونه پیژم چې په مرکز کې چې کوم حالت او ولایتونو کې دا ډېر فرق وي، بل دا چې خپل د دوی د خبرو د عمل ترمنځ توپیر دی.
ډېرې کمې شي بې پاتې دي، غواړو په دې وغږی چې د حل لار څه ده. حمیدی صاحب، تاسې مخکې البته په لومړنیو خبرو کې یادونه وکړه چې تعامل نشي کېدلی، خو بیا هم مثال طالبان اوس په افغانستان کې واکمن دي، حکومت لري، نو رسنۍ هم شته دي، ستونزې هم شته دي. له دغو ستونزو سره، له دغه اوسني حکومت سره، رسنۍ څه ډول تعامل باید ولري چې کاری مخکې لاړ شي؟ یعنی داسې نه شي چې رسنۍ ورځ تر بلې تړل کیږي او د دوی د کار ساحه راتنګیږي.
ګورئ، تاسو دا اوسم ویلي چې د حکومت ویاندویان په کابل کې کښېني، یو څه وایي، او په ولایتو کې حتی په کابل کې موجود هغې خلاف ده، په ژورنالستانو په رسنیو ډېر فشارونه دي. د دیکتاتورو دولتونو یو تر ټولو لوی خصوصیت دا دی چې دوی همیشه خلکو ته درواغ وایي، او خپل درواغ بیا خپله بل درواغ باندې رد کوي. دوی د معلوماتو خلا رامنځته کوي، غلط معلومات، ډس انفارمیشن او مس انفارمیشن د خلکو ترمنځ ترویجوي، او په دې ډول سره حالت دونه تیار کوي چې هیڅ څوک په حقیقت پوه نشي او خلک سربدال اوسې د هر څه په باره کې حقیقت د همغې ورځې خبره وي چې یو دولتي ویان یا چارواکي کوي او د بلې ورځې دپاره که هغه نه وي څه وایي د تېرې ورځې حقیقت تر پښو لاندې کېږي یو بل نوی حقیقت تولیدېږي په دې ډول سره دوی خپل حاکمیت پایدار ساتي اوس د تعامل لاره چې د حل لاره چې ده باید څه وشي تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د رسنۍ مسؤولین چارواکي او په ټوله کې افغانان باید خپل آزاد بیان د آزادۍ د تثبیت لپاره مبارزه وکړي هر څومره چې ممکنه وي باید دوی غږ پورته کړي د مختلف پلاتفورمونو څخه استفاده وکړي او هغوی کې په دولتي چارواکو په روان وضعیت د انتقاد او د مختلف مسایلو په باره کې د نظر د تولید او بیان آزادي ترلاسه کړي او عملا د آزادۍ تمرین وکړي یو مسله ده که د مشکل سره مخ کیږي که د شکنجې سره مخ کیږي که د بندیزونو سره مخ کیږي دا باید ټول ډاکومنټ شي سب شي اسناد را ټول شي او په وخت دې اسناد سره یو ځای په مختلفو مراجعو ته مراجعه وشي نړیوالو محکمو ته نړیوالو قانونو ته یا د هیواد دننه کوم امکانات د چارواکو درواغ او د چارواکو دوه مخي د چیلنج شي او باید غوتول شي چې تاسو په کندهار کې د ملت شغ راډیو بند کړه خو په کابل کې درواغ وایي چې موږ د مرسنې سره مشکل نه لرو په تاسو په ټولو په نیمه شپه کو د ورغلې نن وته یو کسانو باندې پرد د یو د نور رسنې ژورنالستان څنګه کړل د مظاهرو په وخت مو ژورنالستان څنګه کړل دا ټول باید ډاکومنټ شي سب شي او وخت په وخت د درواغ د امده اسناد په اساس چیلنج شي او خلکو ته د واقعیت ښکار شي نو خلک باید په دې پوه شي چې هغه څه چې د چارواکي وایي دا واقعیت نه دی او خلک باید هر څومره چې ممکن وي د هر لارې ممکن وي د بیان ازادي تمرین کوي او خپل غږ پورته کوي خو دا مشکلات باید خلک په نو مې نیمه پرته د مبارزې بل لار نه لرو
مننه وطن دوه سپستا سره غوښتنه صد د دل لپاره چې د فضا یو څرنه شي د رسنوي لپاره یعنی تیار نه وي دوی وکول شکار وکي او هغه څه چې دی پټولنه کې هغه وای نه دا چې مثال فرمایش ورته کیږي نو څه باید وشي ستاسو غوښتنه څه ده
هیوا صاحب یو د دې چې له طالبانو مې سخت ګیله ده غدا چې کله زبندې سم په غشې مرتول چې مال ما په کور کې افغاني نستا او زه په کور کې وړنه لرم فکر مې دا وکي مال شاید ته تضمین فور کول سره به ما خوشی کړی زه ولر په خپل کور کې به ضرورتونه حل کما دا بل مر غدا کار نه وسو ورسم چې کول کړم ځنو دا کوم لایان دي دین لار معلومه ده چې دا سم کور ته د خپل د شور غلی وړو غړي وشي ګور وړي خلاص ورځ یو څه ورنه ما زما د کورنۍ غړو د امتحان څخه په شنیښنی ګلاسونه کې وړو ورځې وغوړي پرکړې و هغه به نظام ساتلی و هر حال تاسو ول مسول چې چیرې رادیو لاندې پکوي نو زه مجبور کېشم د رادیو وسایل به راوړم په بازار کې به په نیمه به یا ترغه په کومه به خرڅوم نور نو مجبور کېشم زبان د کار روزګار په لټه بل هوا ته زمو چې ورته څو دونه پیسې وګټم چې خپل اولاد په ساتلی سم یا به د کورنۍ سره کې یو واد زره کوي اوړم نور بدل تشون نه کوم دغه دی اولادې څو راخواته اصلي موضوع دا ده چې دوی به تعامل وکړي هغه کسان چې دوی په یو واد پاتې دي په ولایتونو کې پاتې دي هم دا کسان په دې خاطر پاتې دي چې نه غواړي خپل یواد خپل سیمه پرېږدي نه غواړي چې خپل ټاټوبي پرېږدي هغه غواړي چې په دغه سیمه کې څنګه مخکې کارونه کوي هغه کار وکړي تاسو ګورئ په تیر شل کال کې حکومت هڅه کوله چې سانسور رامنځته کړي البته په ولایتونو کې زه شبیل ګم چې او واره په تیر حکومت کې زه دوی بندي کړم په همدې شي باندې چې ولی ته چړنیز راپورونه جوړوي ولی ته د فساد اړوند راپورونه خپروي خو غوی خپل هدف ته ونه رسیدل اوسنی حکومت کې ممدا هیله ده چې کغواړي په زور سره تاسو سانسور رامنځته کړئ یا تاسو خبريال یا رسنۍ ته اړ باسي چې هغه تاسو په اړه باندې خلوازه کې او تاسو په ګټه راپورونه خپره کړئ دا نه ممکنه ده امکان هغه دی چې تاسو خپل د رسنۍ تیر قانون منلې دی هغه قانون بسنه کوي په ځکه چې هر کس ته د خبريال رسنۍ لپاره د فعالیت هر کس ته کچېری ورسنۍ او خبريال خطي کوي د غوی لپاره باند جرایم نقدي جریمه د غوی لپاره تاسو نو تاسو کوشش وکړئ چې له رسنۍ سره تعامل وکړئ غوی ته چې کوم ستونزې جوړې دي هغه له منځه یوسي غوی که جوازونه ستونزې لري یا په مالیاتو کې ستونزې لري یا په اترا کې یا په مخابرات کې بل ستونزې ولري هغه ور حل کړئ خپل داغه رسنیوال دې ته تاسو شې اړباس چې تاسو په ګټه باندې فعالیت وکړي
ډیر زته مننه خوشاله اوسې د خبرونې له درنو ملمنو خغلی استاد بیت الله حمیدی او په کندهار کې له خبريال بسم الله وطن دوست ډیر زته مننه چې په خبرونه کې را سره برخه واخیستاله تاسو هم مننه چې خبرونه مو تر دې دمه را سره ووري ده تر بل خبرونه خو وخت ترته غواړم
Thank you.
پاتے بپی چمو یم پبارا سبد یم سایم تو ہرا سارا لارا مال دعا پری ند چی ورک بشم افلارا مال دعا پری ند چی ورک بشم افلارا دجبندان د سپارو توري راو خود ساخستش کو تا درنا لوري راو خود تا پشمار د غتو د اسمان ستوري راو خود تا پشمار د غتو د اسمان ستوري راو خود من مش جانا نا سما من مش بیمار من مش جانا نا سما من مش بیمار مال دعا پری ندی چورک بشم افلارا مال دعا پری ندی چورک بشم افلارا استاد نیمو شپو پوی خطوا پا